سلامونه وخت خیر وخت په افغانستان کې د مخسن نه بجې دي سمونکا ک لا ساتي رادیو نه اوري په مفید د دې سات خبرونه ته د طالبانو د حکومت د پاکستان د پاوز خیته چې په بلوچستان ایالت کې پر مسافر وړونکو ریلګاډي بریټ هغه تراکرو لخوا تنظیم شوی وو چې مشران په افغانستان کې وي په کلکه غندلای ورت کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت وین عبدالقهار بلخي نن پنجشنبه په خپل اکسپانه افغاني ټویټر کې لیکلي چې دوی د پاکستان د پاوز د وین هغه بیا اساسه تورونه چې د پیښې په تړاو یې پر افغانستان لګولي په کلکه ردوي او له پاکستان لوري غواړي چې د داسې غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای د خپل امنیت او د داخلي مشکلاتو حل ته پام وکړي. هغه ویلي چې د هیڅ بلوڅ مخالفې ډلې غړي په افغانستان کې شتون نه لري. د پاکستان د پوځ د اړیکو دفتر په نن په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې استخباراتي راپورونه په څرګنده تاییدوي چې په بلوچستان کې د مسافرو پر ریل ګاډي وروستۍ برید د هغو ترهګرو ډلو د مشرانو لخوا تنظیم شوی و چې له افغانستان څخه فعالیت کوه او زیاته یې کړه چې د دغې پیښې په اوږدو کې هغوی له بریدګرو سره مستقیم تماس هم درلود. د خبر پاڼې له مخې پاکستان تمه ښودلې چې د طالبانو سرپرست حکومت خپل مسؤلیتونه پوره کړي او ترهګرو ته اجازه ورنه کړه چې د افغانستان له خاورې څخه په استفادې پر پاکستان بریدونه ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یونیسیار په فبروري میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او توقفونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې ادارې په یو راپور کې چې پرون چهارشنبه په ریلیف پاڼه کې خپور شوی ویلي دي چې په فبروري کې په پاکستان کې د نیونو او توقفونو کچه د جنوري په پرتله 15 سلنه زیاته شوې ده. د راپور له مخې په فبروري میاشت کې له 1400 د زیاتو کسانو نیونې او توقفونه ثبت شوي دي. د دې ادارې په خبره د دې نیونو او توقفونو شاوخوا 50 سلنه په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډی کې شوه ده. د یونیسیار په وینا د 2015 کال په فبروري کې شاوخوا 1900 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي چې په دې ډله کې 1400 ډیپورټ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري د استعمار په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او توقفونو د زیاتوالي خبر ورکوي چې د پاکستان حکومت په وروستیو کې پریکړه کړې چې د افغانستان د طبیعت کارت ACC لرونکي به هم له پاکستان خو واسي. قرغزستان او تاجکستان د خپلو ګډو پولو په نخښه کولو او د خپل منځنی اړیکو د بیرته یاد کولو لپاره څو موافقه لاسلیک کړي دي. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې په دغه موافقو کې چې د قرغزستان په پلازمینه بشکیک ته تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر په محل د کوربه هیواد د ولسمشر صدر جباروف ترمنځ نن پنځه بیل لاسلیک شوی دی. د ګډو پولو په نخښه کولو یو تړون او د اوبو د زیرمو په ګډون د مواصلاتي اړیکو د بیرته یاد کېدو دوه سندونه هم شامل دي. په داسې حال کې چې ټاکل شوې روسیې ته تللې امریکایي پلاوی په اوکراین کې د لنډ مهاله وربند پاړل نن له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو جګپوړي همکار له دغو خبرو څخه څو ساعته مخکې د اوکراین هر ډول لنډ مهاله وربند رد کړی دی. یوري یوشاګوف له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن خبره شوې ده ویل چې د یو وربند لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز په چې کیف پرسلا کړي یوازې اوکراین ته وخت ورکړي چې پر ځان هغه فشارونه کم کړي چې روسیې پر ځواکونو راوستي دي. او شاکوف زیاته کړه چې په دې اړه یې خپل داری سرګند کړی دی چې دغه وربند دې ته پراته چې د اوکراین پوځ ته د لنډې مودې لپاره فارامي د سا اخیستو فرصت برابر کړي بل څه وړاندې نه کړي. هغه همدارنګه وویل چې په دې اړه یې یوه ورځ مخکې د مسکو دریس په ټلیفوني خبرو کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والټس ته هم بیان کړی دی. دا خبری ټول کلمه فرشتي صحاک او د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري سره اوري. په خبرونه کې برا سره وایو چې د پاکستان رئیسه شوی کډوال په سستون زکی
د کډوالو موږ د پیښور نه چراغلی ودا سیریز مرسته کومه کومه سره نه ده شوی. موږ د حکومت نه دا وختونه کوم چې کورونه را جوړ کی کار زمينه را ته برابر کی.
همداراس په افغانستان کې د شرې ناروغي په خپل زیاتې داده
یعنی د زمونږ سره زمونږ ماشومان چې د سرفکار مرض باندې تخته دي. یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نه موږ اورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرفکان یعنی
او همداراس د ننګرهار درته جالب راپور لرو چې د درونټې کبانو په حق لدی.
او معمولا دلته وطنی مایان دی او زین فارمی مایان دی چې خلک خوښي. من کوشش کوم چې د خپل وطن تولیدات خپل وطن مایان دلته استفاده کوو او اخلو.
تا غواړی د دې راپورونو تفصیل واوري تر پای را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته مو بیا هم خرغلست وایم. اروپای ټولنه د افغانستان د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې دغه هیواد خلک لا هم له شدید انساني او د بشري حقوقو له ناورین سره مخ دي. د دغه ټولنې غړو هیوادونو په یو بیان کې په بشپړ او برابر ډول د بشري حقوقو د ټینګښت او د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو د ځواکمنتیا ګډون او مشري غوښتنه کړې ده. په همدې هکله زموږ همکاري فیروزی عزیزي راپور چمتو کړی وایي. بیرته راځو.
اروپایي ټولنې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو روان وضعیت او انساني کړکیچ په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځو او نجونو لپاره ویجاړونکي پایلې ولري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر د دایمي کمیټې د 29مې غونډې په بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 12مه خبره شوې، د دغې اتحادیې غړو هیوادونو د افغانستان د وضعیت په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، د دغه هیواد خلک لا هم له سخت انساني او بشري حقوقو له کړکیچ سره مخ دي. د غی ټولنې د طالبانو لخوا د افغان ښځو وینجونو ځپل چې دوی پلان سوي بولي غندلي او په برابر ډول د بشري حقوقو د ټینګښت د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو د ځواکمنتیا ګډون او مشرۍ د غشن لنړیوالو مکلفیتونو سره د دوی پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي پر ضد د ملاتړ غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم وایي چې د یوې ټولنې د نیمایي برخې محرومول د هغې ټولنې د پرمختګ مخه نیسي. له زده کړو بې برخې راهلي ازادي راډیو ته وویل،
نیمه پیکر از جامعه را زنان و دختران تشکیل داده، وقت نیمه پیکر از جامعه فلج باشه.
د ټولنې سم نیمایي برخه ښځې او نجونې جوړوي. کله چې د یوې ټولنې نیمایي برخه فلج وي، هغه ټولنه نیمګړې وي. زما په اند په اوسنۍ بدو اقتصادي شرایطو کې چې موږ ورسره مخ یو، یو لامل یې پر ښځو همدا
یو میرمن هم چې د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو له امله اوسګار سوې او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل،
په اوسني شرایطو کې نجونې د ډېرو روحي رواني مشکلاتو سره مخامخ دي او ناهیلي او ناامیده دي، ځکه ته باندې کله چې یو انسان د کلونو کلونو زحمت یو شیبه کې خاور کیږي او له منځه ځي، نو څه فکر کوي چې هغه به څه احساس ولري؟
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی حکومت ښځې او نجونې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې کړي دي. سره له دې چې د نړۍ بېلابېلو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو تل د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو کړنې غندلي، د هغوی د بنسټیزو حقونو د ټینګښت غوښتنه یې کړې، خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادا چې د افغانستان او نړۍ خلکو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې اروپایي ټولنې په خپل دې بیان کې ښوونې او روزنې، روغتیايي خدمتونو او باثباته ژوند ته د افغان کډوالو د لاسرسي پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. دې ټولنې د افغانانو او ټولو هغو کسانو چې د نړیوال ملاتړ وړ دي د ارزونې، تایید او ثبتولو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. اروپایي ټولنې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانانو سختو اقتصادي شرایطو ته په پام د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ غوښتي چې له پاکستان او ایرانه د بې اسنادو افغانانو د ایستلو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ایران او پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو شړلو ته زور ورکړی او تر اوسه یې په لکونو کسان افغانستان ته ستانه کړي دي.
لشخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
به هم ښه راغلاست. وروسته له هغه چې یو افغان پناه غوښتونکی په ترکیه کې له روغتیایي خدماتو بې برخې شو، د بخښنې نړیوال سازمان د دې هیواد له چارواکو غوښتي چې په سمدستي ډول روغتیایي خدمتونو ته د پناه غوښتونکو لاسرسی تضمین کړي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړې چې د ترکیه د کار نړیوالو قوانینو ته د دغه هیواد له ژمنتیا او له دې ډلې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي له حق کاره سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې یو 9 کلن افغان پناه غوښتونکی تبریز سیفی چې په ترکیه کې شکر ناروغي او د لیدو ستونزې لري. د پناه غوښتون کې د قضیه د ردیدو لامل یې له روغتي خدمتونو بي برخې شوی دی. په ورته وخت کې شمیر افغان پناه غوښتون کې چې د ترکیه په بیلابیلو ښارونو کې اوسیږي، ازادي راډیو ته ویل دي چې په دې وروستیو کې ځینې روغتیایي مرکزونه د دوی درملنه نه کوي. په دې اړه نور حال عبدې سپوږمۍ اورو.
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او ایستل کېدو سره هم مهاله عامه خدمتونو په ځانګړي ډول روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی بل لوی ستونزه ده چې دوی ورسره مخ دي. یو شمېر افغان کډوال چې په ترکیه کې اوسي شکایت لري، وایي سره له دې چې پر سختو او بیلابیلو ناروغیو اخته دي، روغتیایي مرکزونه یې درملنه نه کوي. یو افغان پناه غوښتونکی محی الدین چې په استانبول کې میشت دی، ازادي راډیو ته وویل:
زما پام بیا شته مو دغه
زما په خا په فوټبال کې بيزا شوی و. کله چې کلینیک تلاړو ډیر درد می درلود، نس غمل کید، بیا یې هم په تمه کړو، خو په پای کې راته ویل چې موږ صلاحیت نه لرو، ځکه چې تازه ویل شوی چې هغه بهرانيانو ته چې طبي اسناد نه لري خدمتونه نه وړاندې کیږي. بیا بل کلینیک تلاړو، هغه هم ویل چې باید لمخ کې وخت واخلو، چې دا هم په اسناد او ادرس نه درلودو پوری مشروطو. بیا مجبور شو چې شکستبند ته لاړ شو، هغه ته مو زنګ وه راغی او زما په خی وتلله
بستش کرد.
اکرم حسینی چې په ازمیر کې اوسېږي هم له ورته ستونزې شکایت لري. هغه ازادي راډیو ته وویل:
هغه کسان چې د دوی د پناه غوښتنه رد شي، حکومت د دوی روغتیایي بیمه بندوي. له همدې امله نشي کولی ډاکټر ته ولاړ شي. د یو ملګري مې غوښتنه رد شوې وه، آن درملتون ته تللی او شربت یې غوښتی و، هغوی ورنه کړ. په داسې حال کې چې مخکې د ویټامینونو او شربت لپاره کار ته اړتیا نه وه.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د بښنې نړیوال سازمان تازه د ترکیې له چارواکو غوښتي چې په سمدستي ډول روغتیایي خدمتونو ته د پناه غوښتونکو لاسرسی تضمین کړي. د بښنې نړیوال سازمان ویلي چې یو 9 کلن افغان پناه غوښتونکی تبریز سیفی چې په ترکیه کې شکر ناروغي او د لیدو ستونزې لري، د پناه غوښتنې د قضیې د ردېدو له امله له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوی دی. دغه سازمان زیاته کړې چې د ترکیې دا کار نړیوالو قوانینو ته د دغه هیواد له ژمنتیا له دې ډلې د روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي له حق ښکاره سرغړونه ده. د بښنې نړیوال سازمان د ترکیې د کډوالۍ ادارې رئیس ته په یو لیک کې لیکلي چې باید ژر تر ژره لازم اقدامات وشي تر څو د ناروغو او زیانمنو پناه غوښتونکو وضعیت لا پسې خراب نشي. د سازمان له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې پر ترکیه فشار راولي تر څو د پناه غوښتونکو بشري حقونه وساتي او ملاتړ یې وکړي. افغان کډوال یوازې په ترکیه کې د ستونزې سره مخ نه دي، بلکې تر دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت هم اعلان کړی و چې په ایران کې بی اسناد افغان کډوال به له روغتیایي، ښوونیز او نورو عامه خدمتونو بې برخې شي. د دې وزارت د اعلان له مخې دا پریکړه به د 1404 لمریز کال د وري یعنې حمل له لومړۍ نیټې عملي شي. د ځینو ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې اوس مهال شاوخوا 320,000 افغان پناه غوښتونکي په ترکیه کې میشته دي چې د ویزې د پناه غوښتنې د ځانګړو کارتونو او د اقامت په ترلاسه کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله اړ شول چې ترکیه، ایران او پاکستان ته کډوال شي. اوس د هیوادونو کې هم له شړلو، ګواښونو او ناوړه چلند سره مخ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
بیا هم خراب لست. د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنری وایي د روان کال په فبروري کې د جنوري په پرتله په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او بندي کولو کچه 15% لوړه شوې ده. یونیسیار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په دې موده کې له 1400 زیات افغانان نیول شوي او بندیان شوي دي چې له 50% زیات یې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو کې دي. ځینې نیول شوي افغانان وایي د پاکستان د پولیسو لخوا د نیولو پر مهال ورسره خورا بد چلند شوی دی او هغوی چې افغانستان ته شړل شوي له ګڼو ننګونو هم خبرې کوي. نور حال له فیروزي عزیزي اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او بندي کولو د کچې د لوړېدو خبره کوي. د ملګرو ملتونو د غیدارې د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه په خپل یو راپور کې ویلي، په 13 فبروري میاشت کې په پاکستان کې له 400 ډیر افغانان نیول سوي او بندیان سوي چې 500 زیاتې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډۍ کې دي. دا راپور چې د ریلیف پر ویبپاڼه خپور سوی پکې راغلی چې د روان زیږدیز کال له جنوري میاشتې 15% لوړوالی ښیي. یو ان ایچ سی آر ویلي په دې موده کې د راپور په ټکو سره لدی چې د تورخم دروازه د فبروري له 22مې بنده ده. له پاکستانه د افغانانو د شړلو یعنی ډیپورت کولو کچه کې 40% لوړوالی راغلی چې یوازې 13 فبروري میاشت کې افغانستان ته 1,900 تنه ستانه سوي چې له دې شمېره 1,410 تنه یې ډیپورت کړل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت ځینې نیول سوي افغانان وایي د نیولو پر مهال ورسره د پاکستاني پولیسو لخوا نامناسب چلند سوی دی. په اسلام آباد کې وي میشتې افغانې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل 13 میاشت ده او کورنۍ یې پولیسو نیولي وه.
د نیولو د بهیر په هغو لومړیو کې زموږ ټوله کورنۍ ونیول او حاجي کم ته انتقال کړو. زموږ هغه اسناد چې له سفارت مو درلودل ویښتل او د هغه له مخې بېرته خوشي کړو، خو موږ سره چې نورې کورنۍ وي هغوی افغانستان ته ریپورت کړي. د دوی چلند ډېر بد و. کله چې موږ ونیولو ماته وویل چې نن ته تر ټولو مخکې افغانستان ته استول کېږي.
هغه افغانان چې بیا افغانستان ته په جبري توګه ستنه کړل سوي په هیواد کې د سختو کړاوونو خبره کوي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې له ډېرو کلونو ژوند وروسته نږدې 2 میاشتې مخکې شړل سوی دی.
زمونږ خو ستونزې ډېرې زیاتې دي. کور مې نشته دی، کوټه مې نشته دی، هر څه ډېر زیات خراب دي. د وړو مشکلات ډېر دي، د حالات زمونږ ډېر زیات خراب دي. د کډوالو مونږ د پېښور نه چې راغلي و داسې هېڅ مرسته کومک مونږ سره نه دی شوي. مونږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې کورونه را له جوړ کړي، کار زمینه راته برابره کړي.
د یادونې ده چې په پاکستان کې کډوال داسې مهال دوی سره د ناسم چلند خبره کوي چې همدا 13 اونۍ د طالبانو حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت سرپرست مولوي وی عبدالکبیر په کابل کې د پاکستان سفارت شرزدفیر عبدالرحمن نظامانی سره د لیدو پر مهال ترې په هغه هیواد کې کډوالو سره د سام چلند او زغم غوښتنه کړې وه. د یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې راهیسې د پاکستان حکومت د غیر قانوني بهرانیانو د راستنولو پلان اعلان وروسته له 3,40,400 ډیر افغانان له دغه هیواد بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم نړیواله موضوع. په داسې حال کې چې امریکایي پلاوی په اوکراین کې د یو لنډ مهاله اوربند وړاندیز په اړه د خبرو لپاره مسکو ته رسېدلی، کریملین وایي چې ځواکونه به یې ډېر ژر د کورسک سیمه په بشپړه توګه له اوکراینی ځواکونو تصفیه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی هیله من دی چې کریملین به د امریکا له خوا په اوکراین کې وړاندیز شوی دېرش ورځنی اوربند چې کیف هم پرېسله کړي ومني. نور حال په دې راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د روسیې په لویدیځ کې له کورسک سیمې څخه د کتنې په مهال خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې ژر تر ژره اوکراینی ځواکونو ته ماتې ورکړي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې پوتین چې په پوځي جامې اغوستې وې په دغه اقدام سره متحدو ایالاتونو ته پیغام ورکړ چې موسکو د جګړې په ډګر کې برلاسه دی. په داسې حال کې چې روسیې په وروستیو میاشتو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې پرمختګونه کړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هڅه کوي چې په اوکراین کې د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې او تړون وکړي، داسې اندېښنې زیاتې شوي چې کیف چې لویدیځ ملاتړ کړی ښایي دغه جګړه وبایلي. د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازی سټیف ویټکوپ به چې نن پنجشنبه موسکو ته رسېدلی، نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. روسي چارواکو وویل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والتس د چهارشنبه په ورځ په اوکراین کې د لنډمهاله اوربند وړاندیز جزئیات له روسیې سره شریک کړل او موسکو چمتو دی چې په اړه یې خبرې وکړي. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل چې دی هیله مند دی چې کریملین به د امریکا لخوا وړاندیز شوی دېرش ورځنی اوربند چې کیف ملاتړ کړی ومني. د ټرمپ له دغو څرګندونو 2 ساعته وروسته کریملین د ولسمشر پوتین تصویرونه خپاره کړل چې پکې نوموړی په پوځي جامو کې ښکاري او د روسیې په لویدیځ کې د کورسک له سیمې لیدنه ترسره کوي. د دې سیمې ډېرې برخې اوکراینی ځواکونو په تیر دوبی کې په یو ناڅاپي برید کې لاندې کړې وي، خو اوس داسې ښکاري چې دوی نیول شوې سیمې له لاسه ورکوي. پوتین چې زیات په پوځي جامو کې نه لیدل کېږي وویل، زموږ دنده په نږدې راتلونکي کې په لنډ ممکن وخت کې دا ده چې په کورسک سیمه کې ځای په ځای شوي دښمن ته پرېکنده ماتې ورکړو. پوتین په اوکراین کې د وړاندې شوي اوربند یادونه ونه کړه، خو دا یې هم وویل چې موږ ته په کار ده چې د کورسک سیمې د پولې په اوږدو کې د امنیتي زون په رامنځته کولو غور وکړو. د روسیې د پوځ په وینا، اوکراینی ځواکونه اوس د کورسک سیمې په څه کم 200 کیلومتره مربع ساحې کنټرول لري. په داسې حال کې چې د ځواکونو په تیر دوبه کې پر دې سیمې له پراخ برید وروسته شاوخوا 1300 کیلومتره مربع ساحه لاندې کړې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
به هم خراب لست. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د سرخکان یا شرې د واکسین د نه پلی کېدو له امله شکایت کوي. ډېری دوی وایي چې ماشومانو ته یې دا واکسین نه دی شوی چې له امله اوس په شرې ناروغۍ اخته دي. دا چې ولې دا واکسین ماشومانو ته نه کېږي، په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بې پولې ډاکټرانو ټولنې یا ایم ایس ایف تازه ویلي چې افغانستان کې یوازې هغو دریو روغتونونو کې چې دوی پرې څارنه لري، په ورځني ډول یو ماشوم له شرې ناروغۍ څخه مري. په همدې اړه راپور له عبدې سپوږمې اورو.
یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوي او نه مونږ اورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ د چلګزی اوسیدونکو نجیب الله دای چې وایي ماشومان د واکسین د نه کېدو له امله په سرخکان یا شرې اخته شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل،
ما خپل ماشومان واکې چې په دې ناروغي باندې اخته یا عائشه وا، امینه وا، فاطمه وا، او بس دا ولا چې بس د اتبې او د غټر زیات شوي دي کنه. یعنی ځنې وسره ټوخه کوي 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 ځنې شرې یعنی د زمونږ اکثر زمونږ ماشومان چې دي د سرخکان مرض باندې اخته دي. یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوي او نه مونږ اورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی د سرخکان واکسین یا کیږي یا نه کیږي. نو موږ ته څوک راغلي نه راځه کاران اغلي او واکسین کیږي دا نور د پلوغه کیږي، خو دا د سرخکان واکسین لا تر اوسه پورې نه دي شوي، ځکه چې د ماشومان په دې مرض باندې اخته دي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو نور الله هم وایي چې ماشومان یې په شرې اخته دي.
زما ماشومان په ناروغۍ اخته دي، شرې په ناروغۍ او خارخ پر اخته ده. ډېر بد وضعیت ته هیڅ واکسینو نه دي، کوم تداوی ماغه نشته ده. شدید تبه ده او ترون ته مړی دی او هیڅ تداوی نه کیږي. مرستندوی ادارو نه غوښتنه کوي چې موږ سره کومک وکړي، مرسته وکړي. موږ مرسته ته ډېره سخته شدیده اړتیا ده.
دوی وایي لډيري مودې راهیسې د طالبانو حکومت او یا کومې بلې روغتیايي ادارې د سرخکان یا شری واکسین کمپاینونه نه دی عملي کړی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د بې پولې ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه ویلي چې په هغو دریو روغتونونو کې چې دوی یې څارنه کوي، د شری ناروغانو شمیر ډېر زیات شوی او هر ورځ یو ماشوم له دې ناروغۍ مري. ایم ایس ایف زیاتوي چې د روان میلادي کال له پیله یوازې په تیرو دوو میاشتو کې د بلخ، هرات او هلمند په دې روغتونونو کې د شرې یا سرخکان 4099 شکمنې پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د معلوماتو له مخې یادو روغتونونو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د سرخکان له امله د مړینې پیښې درې برابره زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د ایم ایس ایف استازي میشایل لوپای ویلي، سرخکان د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواک دي او پیدایشي د زړه ناروغي لري ډېره خطرناکه ناروغي ده، خو په خبره یې د واکسین له لارې مخنیوي کېدای شي. هغه ټینګار کړی چې په افغانستان کې د واکسین پوښښ لا هم ټیټ دی. هڅه مو وکړه چې د شرې د ناروغۍ د واکسین د نه رسېدو او د خلکو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویاند یې شرافت زمان زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې روغتیا پالان وایي چې د شرې د واقعیتو ډېرېدل بیلابیل عوامل لري. د ماشومانو داخله ناروغۍ متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل،
خلک کم هم پوهاوی لري، یعنی د عامې روغتیا وزارت چې کوم سپارښتنې ورته کوي هغه نه مې عملي کوي. د واکسین پاک لباندې نو په دې خاطر باندې زموږ دا واقعات لوړیږي د میزال یا شری مهاجرین ورونه زموږه چې د نږدې همسایه هیوادونو څخه ګاونډي هیوادونو څخه هغه خپل هیواد ته راستنیږي، نو په دې وخت کې د اکثره ماشومانو واکسین نه وي ترسره کړي، نو دغه واقعات لوړوي. نو چې کله هم به ځینې کورنۍ کې زموږه هغه کسان چې په شری باندې اخته کیږي هغې ته خپل سر درمل کاروو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په یو وروستي راپور کې چې د مارچ په څلورمه یې خپور کړی ویلي چې یوازې په جنوري میاشت کې 1506 کسان د ساري تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي.
بیا هم خراغلاست ننګرهار د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې نور ولایتونو ته د کبانو غوښه صادروي او هم د ولایت خلک د کبانو د غوښې د خوړلو لپاره په میله وزي. د دې ولایت د کبانو له روزنې او د روزنې له ستونزو مو هم په دې راپور کې هوسۍ احمدزی خبروي.
د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شوی دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي او هلته د ډرونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مېله ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټې سیمې ته ورغلی وای چې دا لومړی ځل نه دی چې ډرونټې ته ورځي. نوموړی وایي
دل ترازو ډېر خسته ماین د خنداغه او د لاغه په نوم باندې رستوران د پدې کې بخښي او منګر وخت دل ترازو او معمولا دلته وطني ماین دي او ځینې فارمي ماین دي چې خلک خوښي. مونږ کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات او خپل وطن ماین دلته استفاده کوو او اخلو. معمولا دلته هر وخت خلک راځي خو د ژمي موسم کې چې هوا ګرمه یخي نو خلک دلته ډېر راځي.
ډرونټه د جلال آباد ښار له مرکز لویدیسته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړه شاوخوا 15 کیلومتره لري پرته ده. د دې سیمې ښکلا د کابل پر سیند جوړ شوی برېښنا کوډ لپسې زیاته کړې ده.
خلک راځي د هرات نه، مزار نه، قندار نه، وسم دغه موسم نه نو ژمي د طبيعت په بازارې پروشه خلک چکر ته راځي. میان خوري بازار
برق نشته، چا جنریټر وسه رسیږي چا نه رسیږي. نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي، ډیر خلک بس ریکینو ته خوسوګ ناراضي. نو دا ګڼه ګونه چې دغه برق دی عامل نشته. دلته کچیر ته برق وای لکه مخکې وختو کې نو دا ډیر خیسته زیاده خلک پارکونو ته شپېم چکر راوځي، شپې تر لسو یولسو پورې ګرځي. مونږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې به کرکټ کېدی، د شپې والیبال به کېدی، خو ساغه شینه نه ساغه خوند نشته.
قدرت الله چې لاس کاله کېږي په ډرونټه کې د کبانو د پخولو دکان لري وای.
مخکې جمهوریت کې بازارونه خو او اوس لږ زره خراب شوی دی. خلک چې دی پیسونه خراب دي، کار روزګار نسته، خلک بیکاره ډیر دي، وظیفه نسته دي. فلحال د پاره لس دکان دي نو دمایا او اوس په دغه اماراتو کې هوټل نډیر بند سو چې نه چلے د کراګانی جګوي او خلکو بند کړو. بس هم دسه دی نه لاړل اوس هغه بند یو لس هوټل فلحال پال دي او د هغه شکر د کار روزګار او ټکه پوکا کیږي ورته ناز.
د ننګرهار د کب پالونکو د اتحاد رئیس شیراغ رئیس خیل ازادي راډیو ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لزګونه فارمونه شته.
ننګرهار کې تقریبا 130 څخه تر 130 پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي. ننګرهار کې درې ډوله میان روزو چې دغه د جملې نه دي، ګراس، سلور او کمن کراپ. چې دغه د درې ډوله میان چې دي ننګرهار د اقلیم سره توافق لري.
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي.
د ننګرهار میان چې دي کونړ، لغمان، نورستان، کابل او پرستیو کې کندوز ولایت ته هم تللی.
د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې د داخلي تولیداتو د لګوالي لمله سوداګر په ژمي کې هر ورځ شاوخوا 130 میټریک ټنه کبان له ګاونډي ودونو واردوي. په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت یو لړ دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچان له بهر واردېږي چې تر ډیره د واردات له پاکستان دي. شیراغ رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچان خو د پاکستان نه زیاتره راځي او اوس په دې دلته په ننګرهار کې مې وایي چې نوموړی
باور لري چې د ننګرهار طبیعي شرایط او بازار دواړه د کبارو د لا پراخې روزنې لپاره مساعد دي، خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي، مسلکي کسان وروزل شي او سوداګرۍ پانګونه وکړي ترڅو دا صنعت پراخ شي.
ٹریننگونه نشته په ننګرهار کې فارمدارانو سره هیڅ قسم همکاري هیڅ قسم لاسنیو کې دا غوی نه کیږي، ځکه چې دغه فارمداران په خپل سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې کوي په خپل سر باندې کوي، هیڅ د حکومت د خوانه دوی ته کوم ټریننګ دسي منظم شوی دی، نه ورته دسي دانه ورکول شوی.